دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مې میاشتې 13 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی پر فاټا اصلاحاتو غبرګونونه او د آی اس آی پر یو پخوانی مشر پر بهر هیواد ته سفر کولو بندي سربیره د سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کو فرخندا ست چې د دې محل خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دوی د هیواد یو او یو سیاسي ګوندونو ته انتخابي نښې ورکړي نن سهار د افغانستان په لوګر کې د پولیسو په امنیتي حوزې موټر بمی بریج شوی چې پکې درې پولیس وژل شوي دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حمله په اړه خبرې کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دوی د هیواد زیاتره لویو سیاسي ګوندونو ته د دوی د خوښې انتخابي نښې ورکړي او د روانې اونۍ تر پای به هغو ټولو ګوندونو ته انتخابي نښې ورکړي کوم چې درخواستونه جمع کړي وو د یاد کمیشن ویان ندیم قاسم تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې زیاتره ګوندونو د هغو نښو غوښتنه کړې ده چې وار لمخې د هغوی وي او زیاتوي
مکتا دا واتیا گوندونو لخوا درخواستونه راغلی و په دوی کې یو بیا گوندونو د هغه انتخابي نخو غوښتنه کړې و چې وار لمخه د دوی وو بل گوندې غوښتنه نه ده کړې خوشپالس گوندونو د داسې نخو غوښتنه کړې ده چې د نور لخوا هم غوښتنه شوې و نو د سه شنبه په ورځ الیکشن کمیشن د همدې شپالس گوندونو د نخو مسله هواره کړه او هغوی ته یې نخې ورکړې
د الیکشن کمیشن تر مخه مسلم لیگ نون ته د شیر پاکستان پیپلز پارلیمنټیرین ته د غشي پاکستان پیپلز ګوند ته د توري تحریک انصاف ته د بیټ عوامي نشر ګوند ته د لالټین پښتونخوا ملي عوامي ته د ونی او متحده مجلس عمل ته د کتاب نخې ورکل شوې دي په پیښور کې تیر ورځ نامعلومه وسله والو په ډزو کې د سیک ټولنې یو وتلې ټولنیز مشر او سوداګر وژلې دي 250 کلن چرنجیت سنگ په خپل دکان کې دننه چې د پیښور خار په سکیم چوک کې دی وژل شو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالانو د هغه وجنه په سخت ټکو غندلې ده د ځای تانې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې وروستو تښتیدلی دی وایي د لانه د معلومه چې هغه په هدفي برید کې وژل شوی او کې ځاني دښمنی و د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې فاټا اصلاحات بل کمی سملی په خپل نه بلکې د بلې خوا پرې منزور کړی شوی دی او حکومت او وزیرانو دا منلی دا چې د فاټا انضمام د دوی د رائے او حقایقو پر ضد دی پرون مازیګر په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړوي او زیات کړه
یو داسې بیل چې صرف د فاټا نه متعلق و پکې پاټا او د بلوچستان ځینې سیمې هم شامل کړی شوی دي او د ځایي اولس اندېښنې لرې کولو په غیر دا بیل پاس کړی شو د پاټا نه منتخب استازو له پکار وو چې خپلې اندېښنې په دغه بیل کې ترمیم په صورت کې شاملې کړې وې له بده مرغه داسې و نه کړل خو اولس هم دومره ساده نه دی چې په دې هر څه نه پوهیږي
د فاټا اصلاحاتو بل د تیر زیارت پورس د پاکستان پارلمان او د جمعې پورس سینټ منظور کړی وو د ګل پورس ولسمشر ممنون حسین هم لړمحاله انتظامی امر لاسلیک چې تر مخه وي د قبایلي سیمو چارې تر هغې وخته پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پښتونخوا په پوره ډول په دغو سیمو کې د نظام چلولو لپاره د انتظاماتو جوګه شوي نه وي نن سهار د افغانستان د لوګر د مرکز پل علم خار کې د پولیسو په لومړی امنیتي حوزې موټر بمی بریج شوی چې پکې درې پولیس وژل شوي او څلور پولیسو په شمول 12 کسان پکې ټپیان دي د لوګر د امنیه کمانډان ویان شاپور احمد زی مشال رادیو ته ویل په پیل کې د حوزې شاته د موټر بم حمله وشوه او ورپسې درې ځانمرګو بریدګر حوزې ته داخل شول او پولیسو سره نښته پیل کړه نوموړی وایي درې واړه بریدګر له لنډې نښتې وروسته د پولیسو لخوا وژل شول خو د موټر بم د چاودنې له کبله پولیسو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته تر اوسه د برید ذمواري کومې وسته والې ډلې نه ده منلې تاسو مشال رادیو ته وګورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حملې په اړه خبرې کیږي. دا غونډه د امریکا په خواست رابلل شوې ده چې غواړي د ملګرو ملتونو د سرغړي د دغه حملو غندنه وکړي. د دغه راکټو او ماټرګولو چې د غزا پټۍ لخوا داخل شوې وي ذمواري حماس وسلهوالې ډلې او اسلامي جهاد منلې ده. اسرائیل د دغې حملې سمدستروستو په فلسطینی اډو هوایي حملې کړې دي. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ 2014 کال وروسته تر ټولو زیات تاوتریخوالی پیښې دي چې په غزا پټۍ روان تاوتریخوالی هم زیات کړی دی، چېرته چې په تیرو نږدو اونیو کې د اسرائیلي عسکرو لخوا د سلو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تایید کړه چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړ پوړی چارواکي نیویارک ته پلار دی، چې د ولسمشر ترامپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشریزي په اړه خبرې وکړي. ولسمشر ترامپ پرون په یو ټویټ کې ویلي چې امریکا له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره ډېر ښه ټیم جوړ کړی دی او د سرمشریزي په اړه به خبرې دوام لري. هغه ویل د شمالي کوریا مرستیال مشر کیم یونګ چول نیویارک ته پر لار دی او دا د لیک ځواب دی چې دې مننه کوي. کیم د شمالي کوریا د واکمن ګوند مرکزی کمیټې چې د داخلي اړیکو ذمہواری لري مرستیال مشر دی. د جنوبي کوریا رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې هغه بنن امریکا ته رسیږي. او بل خبردا چې په کیف کې پولیس وایي یو روسي خبريال چې یوکران ته د سیاسي زورونو له وجې تښتیدلې و وژل شوی دی. د یوکران وزیر اعظم د دغه پیښې تور په مسکو پورې کړي. یوکراني چارواکي وایي خبريال ارکاډي بابچینکو پرون په کیف کې د خپل کور مخته په ډزو وژل شوی دی. د یو سلويخ کلن بابچینکو وژنې د هغه ملګري حیران کړي دي او دغه پیښې د مسکو او کیف ترمنځ ترنګلتیا هم زیاته کړې ده. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بای اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.78 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.08 روپۍ. یو یورو په 1.88 روپۍ او په 1.09 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.08 روپۍ او په 2.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ. یو افغان نی په 1.03 روپۍ غسل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 سلویخ او کم نه کم 2 ویش، بنو کې 4 سلویخ او 9 ویش، او کوټه کې به زیات نه زیات 4 دیرش او کم نه کم 2 ویش ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره ګوندونو ته انتخاباتي نشور کړی دی. مولانا فضل الرحمن ویل دی چې فاټا اصلاحاتو بیل د پاکستان قومي اسمبلی په خپل نه بلکې لبلي خوا پر منظور کړل شوی دی. خو د فاټا یو سیاسي مشر بیا وایي
د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو اسټابلیشمنت په دې خبره باندې ورسېد چې د پاټا عوام غواړي چې هغه د خیبر پاتې ځي.
د پاکستان حکومت د آی اس آی پر پخوانی مشر جنرال اسد درانی له هیواد پر وتلو بندیز لګولې دي. نو موړي په دا ورستیو کې د سپای کرونیکلز په نوم یو کتاب لیکلی و. دا چې هغه کڅ دی یو شنن کوي وای
ته ما خبرې شوې دي چې کوم په دې خطه کې د لو بروانه د فراکسي جنگونو او کمی وسلواله ډلې ملکونو کې سات.
د خیبر پښتونخوا په بټخیل کې د وی کورنۍ درې غړي پر دې سربېره تعلیم حاصلوي چې په سترګو وړاندې دي.
غټ خوښه مې دا دی چې یو ویلفیر ارګنایزیشن جوړ کم، اول د خپل کمیونټي مدد وکم او دا غینه پس هغه خلک چې غربت ځپلی وي.
په روان خبرونه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت لخوا خبر شوی د مذهبي ازادي پر راپور سربیره د افغانستان او سیمې په اړه هم راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو.com. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي ګڼو ګوندونو ته انتخاباتي نشي ورکړي دي، خو د ځینو پریکړه به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې وسی. د انتخابي نشي ترلاسه کولو لپاره ګوندونو ته د مای تر 25 نیټې د درخواست ورکولو وخت ورکړل شوی و. یاد کمیشن ته د 80 ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شوی و. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د رواني اونۍ تر پایه به هغو ټولو ګوندونو ته انتخابي نشي ورکړي کومو چې درخواستونه جمع کړي وو. د یاد کمیشن ویاند ندیم قاسم د سې شنبې په ماښام مشال رډیو ته وویل چې زیاتره ګوندونو د هغو نشو غوښتنه کړې ده چې وار له مخه د هغوی وي.
موږ ته د واتیا ګوندونو لخوا درخواستونه راغلي وه. په دوی کې یو اویا ګوندونو د هغه انتخابي نښو غوښتنه کړې وه چې وار له مخه د دوی وو او بل ګوندې غوښتنه نه ده کړې. خو 14 ګوندونو د داسې نښو غوښتنه کړې ده چې د نورو لخوا یې هم غوښتنه شوې وه. نو د سې شنبې په ورځ الیکشن کمیشن د همدې 14 ګوندونو د نښو مسله هواره کړه او هغوی ته یې نښې ورکړې.
ندیم قاسم ویل د پیپلز ګوند په اړه یو خبره شای د خلکو په ذهنونو کې روښانه نه وي. د د پوینا غځه کچې په دې نامه درې ګوندونه د انتخاباتو کمیشن سره سپ دي.
یو خبره به زه روښانه کړم، هغه دا چې د انتخاباتو له کمیشن سره درې ګوندونه راجستر دي. یو پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټیرین دی، بل پاکستان پیپلز ګوند ورکر دی، او بل هم پاکستان پیپلز ګوند. اوس پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټیرین ته د تیر نښه ورکړل شوې. پاکستان پیپلز ګوند ورکر ته د فتح نښه او د پاکستان پیپلز ګوند ته د توري نښه ورکړل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوسني مرکزی او صوبایي حکومتونو رسمي موده د مئی پر 1 پای ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې د جولای پر 15 به په ملک کې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وفاقي حکومت او اپوزیشن د دې هیواد په خوانی چیف جسټیس نصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه نومولې دي. په پاکستان کې د مې پر 1 نیټه د پارلمان آئینی موده پای ته رسیږي او نگران حکومت به کار پیلوي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د نصر الملک پر شخصیت او کار لیکنه خبره کړې ده چې مهم ټکی ظفر خان در اوروي.
ډان ویبپاڼې په خپله یوه لیکنه کې د پاکستان د نگران وزیر اعظم لپاره نومول شوی پخوانی قاضي ناصر الملک جمهوریت خوښې قاضي یاد کړی دی. ویبپاڼې لیکي کله چې نوموړی قاضي وو نه هغه د فیصلو په وخت تل د وکیلانو سره ښه چلند کولو، او که د چا کیس به رد کېدو هم نه هغه به د ضرورت نه زیات تپوسونه نه کول. او همدا وجه ده چې د وکیلانو ترمنځ هم په خپل وخت ناصر الملک د یو ښه قاضي په توګه پیژندل کېدو، او د کیسونو د اورېدو او فیصلو کولو په وخت نوموړی هیڅکله چا په قهر یا غوسه کې نه دی لیدلی. همداراز نوموړی هر لوري ته موقع ورکوله چې خپل دریز بیان کړي. ویبپاڼې لیکي کله چې په 2014 کال کې ناصر الملک د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي وټاکل شو، نو هغه وخت مشهورې وکیلې او د بشری حقوقو فعالې ارواخادي آسمه جانګیر ویلی وو چې د ناصر الملک په شان بل قاضي به په 16 کالو کې هم پیدا نشي. د ویبپاڼې په خبره په 2014 کال کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکړی وه او د پوځي کوتتا اوازې وې، نو د همدغه کال د اګست په 15 نیټه د هغه وخت د قاضي ناصر الملک په مشرۍ کې 4 کسیز بینچ د حکم جاری کړو چې پکې ټولې ریاستي ادارې د هر ډول غیر آئینی اقداماتو کولو څخه منع کړی شوی وي. ناصر الملک د 1950 کال د اګست په 14 د سوات په منګوره کې پیدا شوی دی. هغه د قانون لوړې زده کړې په لندن کې کړې دي. د هغه پلار کامران خان یو سوداګر وو او په سیمه کې د خیرخېګړۍ په کارونو کولو کې یې نوم لرلو. د قانون د زده کړو وروسته هغه 19 کاله په پېښور های کورټ کې د وکیل په توګه کار کړی. پخوانی قاضي ناصر الملک په 2004 کال کې د پېښور های کورټ مشر ټاکل شوی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د پاکستان حکومت د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پر پخوانی مشر جنرال اسد دورانی له هیواد پر وتلو بندیز لګولې دي. د دې وړاندې پوز د نوموړي پر ضد د سپای کرونیکلز په نوم د کتاب لیکلو لپاره د پلټونو حکم کړی دی. دا کتاب جنرال اسد دورانی او د هند استخباراتي ادارې را پخوانی مشر ES دولت له خبريال سره په شریک لیکلې دي. پر دې موضوع زموږ همکار شاهین بنيري له شنن کې رضا وزیر سره خبري کړې دي او په سر کې تری پرتلې چې په دې کتاب کې مهم څه دي نو موري وای.
تو ماګه خبرې شوې دي چې تم په دې ختا کې د لو بروانه د دفراسي جنگونو او کمی وسلواله د ملکونو چې تاسو پاکستان هم ډلې ساتلې دي د افغانستان لپاره او د انډیا لپاره، او دغه شان هندوستان هم خپل پراکسي ساتلې دي چاهې په مختلفو علاقو کې استعمالوي. نو دغه کتاب چې کوم مال پاتې کوم حیرانوونکې وه، او هغه دا وه چې په کشمیر کې چې کله د نوی لسیزې جګړه شروع شو، هلته یو مونږ تاسو ټول ته خبرې حریت کانفرنس یو غټ ګروپ رامخته شو، دا هغه ډلو چې د هندوستان سره د کشمیر حق نه مني او د آزادۍ غوښتونکي دي. نو مونږ ته دلته په دې کتاب کې دا پته لګي چې هماغه ګروپ هم چې ځان ته آزاد او خدمتکار به ویل، هغه هم د پاکستان د خفیه ادارې ایسای په دغه باندې جوړ شوی و، په لاس باندې او د پیسې ورکول شوی و او هغوی چې کوم روزنه شوی و. نو دغه رنګ خبرې چې بیا لکه رستو هغې تقریبا شل کاله 15 کاله شوي دي، نو بیا سړی حیران شي چې لکه هغه ډلې هم چې ظاهر ښکارېدي چې هغه آزاد دي، هغه هم د دې جاسوسي ادارو په ولکه کې دي. دا عمر خبرې دي چې لکه خلکو ته خلکو مکولې دا غي سره داسې ثبوت نه و چې هغه چاته شاسي جواب ورکړي وي. د دې کتاب سره دا اصول چې پاغه باندې یو مهر ولګي
رضا کدر لګوي چې آیا دې کتاب کې د پاکستان د قبایلی سیمو څخه ذکر شته یا دغه چې کومه جګړه روانه ده؟
د افغانستان په کانټیکست کې دا غي ذکر بهر حال شته، او د افغانستان د پاره چې دا غوي کم پلان دي او کوم منصوبه ده، او هغه کې د بیا خاص کر د اسامه بن لادن هوا سره چې کوم د قبایلی د خپل ذکر شوی ته څنګه چې دورانی صاحب وایي چې ما په 2016 کې دا ویلي چې اسامه چې کوم دی په قبایلی علاقو کې نشي کېدای، هغه په چرته په خار کې، او بیا چې کله دغه دویم مئی 2016 واقعه وشوه نو الجزیرې ما پسې کالو کو، او ما ته وویل چې لکه تا ته پته وختي. نو دغه حوالے سره ذکر شوی دی چې
د دې کتاب ذکر چې موږ کوو، نو هغه داسې کمی خبرې وي چې هغه د پاکستان فوج دې ته مجبوره کړي چې هغه په دومره سخت رد عمل وکړي.
زما دا خیال دی چې سورز مخکې نواز شریف چې کومې خبرې کړې وې په دې کتاب کې هم زیاتره عمر خبرې دي، هغه شان خبرې دي، او د خفیه ایجنسیو او د تهجر تنظیمونو حوالے سره خو خبره دا اوسو چې په هغه باندې دې فوج چې کوم نواز شریف دې په ډیفنس کې باندې اچولې وو، او زما خیال دی چې دلته د کاروایي ضرورت نه کوي شو چې فرض کړه فوج اسد دورانی ته څه نه وایي او نواز شریف راکېل کې په دې دغه څو باندې هغه به خلکو ته یو تازه ښکار کېدو. باقي دغه کیسه خو مخکینه فوجي جنرال مشرف هم کړي دا شان او نورو حمید بل صاحب هم کړي نورو جنرالان هم کړي دي.
د دې مخکې هم څنګه تاسو ذکر وکړو جنرالانو کتابونه لیکلي دي، دا کتاب چې دی نو د استخباراتو مشرانو لیکلي دي، یعنی د دوه هیوادونو د استخباراتو مشرانو، نو دا د هغه کتابونو په کوم حواله باندې تاسو ته مختلف ښکاره شو؟
یو خبر هم دی دا چې چون کې دوه ریټایرډ کسان دي، نو ظاهر خبره ده چې کوم ځای دی چې ریټایرمنت نه تاسو ته شي استراتیژیک سرکلو کې، نو ظاهر خبر ده دی د خپل ریلی نه د فارا دغه شان کتابونه لیکي. او زما خپل خیال دا دی چې په دې کې دومره سنوي یا دومره اکسپلوسي او دومره چې کم دي ګنون کې نشته، سمره چې دغه ته جوړ شوی د حساب.
رضا وزیر وو چې د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال اسد دورانی د کتاب په اړه زموږ د همکار شاهین بونری پښتنې جواب ولی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو څخوري او زو د فاټا اصلاحات پر لور. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویل دی چې فاټا اصلاحات بل د پاکستان قومي اسمبلی په خپل نه بلکې لبلی خوا پر منظور کل سوی دی، او حکومت او وزیرانو دا منلې ده چې د فاټا انضمام د دوی درای او حقایقو پر ضد دی. نو موږ دا خبرې په اسلام آباد کې له هغه وروسته یوې خبري غونډې ته کړې دي چې د پاکستان له قومي اسمبلی او د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه له منظوري وروسته د پاکستان ولسمشر د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده لاسلیک کړه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د نه په مازیګر په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل د فاټا په معاملې چې کوم رویه خپل کړی شوی، نو هغه د پاکستان پر راتلونکو ډیر منفي اثرات اچولي دي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د صفان وزیر عبدالقادر بلوچ ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړوي. د نوموړي وینا وا چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم ته ویلي ول فاټا د خیبر پښتونخوا برخه په جوړولو سره د افغانستان لخوا مشکلات را مخې ته کېدې شي، او بل منظورولو نه وروستو په څلیر ساعتو کې دننه د افغانستان لخوا پرې غبرګون مخې ته راغې. د نوموړي وینا وه، یو داسې بل چې صرف د فاټا نه متعلق و، پکې پاټا او د بلوچستان ځینې سیمې هم شامل کړی شوې دي، او د ځایي اولس اندېښنې لرې کولو په غیر دا بل پاس کړی شو. او همدا وجه ده چې د پاټا خلک د دې هر شي خپل منتخب استازي سیموار ګڼي. د پاټا نه منتخب استازو له پکار وو چې خپلې اندېښنې په دغه بل کې ترمیم په صورت کې شاملې کړې وې. له بده مرغه داسې یې ونه کړل، خو اولس هم دومره ساده نه دی چې په دې هر څه نه پوهېږي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو بل د تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان او د جمعې په ورځ سینیټ منظور کړی وو، او د ګل په ورځ صدر ممنون حسین هم لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک کړو چې تر مخه به یې د قبایلي سیمو چارې تر هغه وخته پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پختونخوا صوبه په بشپړ ډول په دغه سیمو کې د نظام چلولو لپاره د انتظاماتو جوګه شوي نه وي. د آل فاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وایي، قبایل نور د پخواني نظام لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه وو، او د ډیرو قربانیانو وروسته ورته خپل جایز حقونه ورکړی شول.
پاکستان ټول سیاسي ګوندونه او اسټابلیشمنت په دې خبره باندې ورسېده چې د پاټا عوام غواړي چې هغه د خیبر پاتې ځي. تر مولانا چې هغه خبرې چې دی وایي چې دې سره به نور حالات داسې یو د افغانستان خبره کوي، نو آیا مخکې دا د پاکستان نشانه وه؟ چې د پاکستان نشانه نو باید چې افغانستان ته په هغه اعتراض نه شي. دومره دی چې دغې خلکو باندې کوم ظالمانه جابرانه قانون لاګو، هغه تور قانون هوښیار هغه چې اوچت کړی شو. اوس به زه عدالت ته تللی شم، ما به څوک بېرې په چیلونو کې نه چې ما کورونه به نه ورانېږي، ما به په اجتماعي ګرفتارۍ باندې ما ته انساني حقوق راکړی شو.
د یادونه ده چې جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامي ګوند اولی ورځ راهسه فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت کړي، او وینا یې ده چې د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه دی د فاټا اولس په خوخه د ایویټل پختنې یا ریفرندم د لاري وکړي شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بناوري دایسي. د کوزه ممندو په پندیالی کې شپږ ورځې وړاندې د غیرت په نوم د اولس کلنې سادیه په وژنه کې ککړ دوه مرکزی ملزمان نیول شوي دي. سادیه د شپاړس کلونو په عمر کې د پندیالی سیمې په 50 کلن تن پروسه ښکال واده سی و، خوشپړ ورځې وړاندې ورته تراک ورکړي، او بیا یې هم د ناموس په نوم ووژل. د نوموړي مور او پلار د کوون پریس کلب د ننه د حکومت څخه د انصاف غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د وژل شوي سادی پلار عمر په یکون پرس کلب کې د پرس کانفرنس په دوران د سادی پلار لطیف وویل،
کامل خاوند دغه کړه ما لرو عمر او ول د سکاله دی، او داغه پچا په منو سکاله عمر واغ دی، یو کاری د واغ وشو نو دا با لا او رات لا دا و بیت لګل ما چې بچیا هغه کور دی، نو اخیره کې ماته په دې اخیره کې ماته ټلیفون کو چې دادا پښمنه تیم چې دادا ز ضرورت ما او زیر ماره طلاق راکو او ز ضرورت ما حرمانه دارنه.
د سادیه مور بیبی وای چې اولی د هغې لور ته طلاق ورکړو، او بیا چې کوم مهال د هغې لور یوازې په غرونو کې د هغې کور ته روانه شوه نو ټول ورځې مزل کړو، خو جون کې ورپسې راغلل وینول او بیا وژل.
نو چې ما ستخن منځ نو ټیم فلډیو ټلیفون مو کوی چې ځخانه غره کې ماما په سرا شي زکی باز د کور راوتی، او تګي ما او نشم درته لاند کنه ایما او لاند کنه وګور کې است یو ما په ځان ما ورساو چې زلې عالم مزدای بیا چې تا کړی ودانه و دای بولی د بسپیغی نه دای سار کړی دی جرګوالو د وچ مغرو جماعتو د غفور به تاسو نه وجد چې مغرو جماعت هغه هغه تم نه د فرخي بس چې دوی راتله دای بجری و بی
د سادی مور بی بی وای چې د هغي ولونوي او یوی زوی دی، خو سبقونه نه وای ځکه چې غریبی ده، او د سادی پلار په پندای او کشمیر کې او کله کله په سیمه کې د غرونو نه کانی وستلو مزدوري کوي.
وینځو راځي د غره کو جزي سبب ثبوت جوړو ثبوت یو سره جوړ نه کړم مزدې نه په استری دی داسې سزا ملي او شګه دا خو بدندن او سبا کې
لدی ورستو می دا اسسټنٹ پولیٹیکل ایجنٹ لوور سب ڈویژن توصیف خالد سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې مرکزی دو ملزمان نیولې شوی.
26 تاریخ باندې چې دا سی آنر کلینګ یو کیس شوی د تحصیل پټیالی کې، او پرون مونږ چې کوم دی دو سسپیکټ چې کوم دی کې د چا باندې داوا دا مونږ گرفتار کړی دي، باقی نور کسان هم هغه داوا کې شامل دي او هغه گرفتاری لپاره مونږ چاپی وکړو.
دا سادی قبر د کوم مونږ د سید اقرب ډاک په سیمه کې په یو شاره ادیره کې دی چې ور باندې د کیکرانو ازغن شنې لخت اخودل شوی. د سادی مور پلر د حکومت نه انصاف غواړي او وای چې باید ککړو تنانو ته سزا ورکړي شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په فاټا کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خوره سوي چې د ولس په وینا د مخنیوي لپاره تر دې دمه هیڅ تنظیمات نه دي سوي. د دوی په وینا ګڼ ماشومان یې لدې ناروغي اغیزمن سوي دي خو حکومت تر اوسه اقدامات نه دي کړي. بلخو پولیټیکل انتظامی مشال رادیو ته ویلي چې سمدستي به د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان بوبړ شهرنا او شګټوی په ډیرو کلیو کې د شهري رنز لګې دلای د مخنیوي د پاره یې هیڅ بندوبست نشته دی. د سیمې یو سدونکو کلات خان ویایي
هیرو د واتن تاروغل له تمیر د شهري دیموري وسولا په بوبړ شهرنا شکتی علاقه باندې ډیر بوډا بچونی مړه حقړل او نیرې په درجن بوډا بچون د انولې دي او د نیو شکتی ما علاقه د پاپا اکشن د ډاکټر استا دای نه ډاکټرون استا دای نه علینا سره چې نیږي تا دغه د موغه سوالات جوړ شي نشته انجکشن ولا غي نشته بوتل ګلې رکو
کلات خان دا هم زیاتوي
دغه نشته د جو تای تا کلیت تای کا د نیر دغه आवाज د ماشال رادیو پازاریا سره د نیسپل کې ګلې جنگ سره د نیر جنگ سره جنگ صاحب ته دا ور اسی غیر د غاور وکړو د نیر په علاقه کې دور ور کې کې شری نه دغه د مورنا باندې نور ونن چې یقین غره ولا شي د ډاکټرونه د شری د بنورې د وی دار ولا دي چې د نیر دغه علاج
د دګیرن د خوردون می چې د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان خبر کا هغه وویل چې دا خلک د بیغمه شي ژغی راورسه دا زه د دوی د غشتنه په مطابق اوس انتظام ورته کوم.
اول غوږ تاسو شکریا د کوم چې تاسو په بیچاره تمه ته دا خبر ورسې دا خو دې سیر خبر دا څنګه خدا وځي زنه په سلرانو نه تر سولی پر بفور
سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا په بټخیل کې د یوې کورنۍ درې غړي پر دې سربیره تعلیم ترلاسه کوي چې په سترګو وړاندې دي. دوی وایي تر ټولو مشکل وخت هغه وي چې امتحان ورکوي خو دوی بیا هم پر ځان باور او د ښه راتلونکي هیله لري. د دې کورنۍ په اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د بټخیلی د دې کورنۍ په درو ړندو غړو کې دوه په پېښور پونتون او بل د اسلام آباد په نمل پونتون کې د شپاړسم جماعت زده کړې ترلاسه کوي. په دې درو کسانو کې یو اماد یوسفزی نومیږي چې په پېښور پونتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي. نوموړی د دې ترڅنګ د پاکستان له سرکاري راډیو او انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایم سره هم کار کوي. اماد یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دوه ورونه او یوې تر دی چې پیدایشي له نظره محروم دي. اماد وویل له نظره محرومي یا د تعلیم د ترلاسه کولو په وړاندې خنډ نه دی جوړ سوی. د خپل زده کړو د سفر په اړه وویل
کم نارمل زمونږ سکول چې وو ګورنمنت های سکول زمونږ د علاقې بټخیلی الته ما خپل ایجوکیشن دا غزینه کنټینیو وساتو او بوکس په ما لا ریکارډ راتلل. یو اداره پی پی بی آډیو ورلد اسلام آباد کې د اداره وانو هغه به مال بوکس را لیږل. هم په دغه طریقه ما خپل بی هم کمپلیټ کړل د ګورنمنت ډیگری کالج تانینا او بیا زه کمپیوټر کورس لاړم ځکه چې هایر ایجوکیشن بیا ماسټر بوکس د پی پی بی آډیو ورلد سره نه خو اویلیبل نه دا هوی د بس خبره وه.
اماد یوسفزی له پوهنتون غلا کوي او وایي چې دوی د ډندو کسانو لپاره د کمپیوټر د کتابونو سہولت نه دی شي.
زمون اگزام ټایم کې ډېر زیات مشکلات وي ځکه چې خلک د خپل سټډي کوي او دا غي به تیارو کی او مونږ دا غي سره مونږ لا رائټر هم کتل وي. دا یو ډېر ګران لمحي نو کالج لیول پورې خو بداو چې زمونږ علاقه به نو بیا هم دومره سره تعلقات وي خو چې یونیورسټي ته کله زر عالم نو هغه بیا ډېر ګران لمحه وه.
نوموړی هوډ لري چې پر مخ بځي او د نابینا او غریب ولس لپاره به کار کوي.
زه خدا غواړم چې زه په پارانفیر ګروپ کې سلیکٹ شم او پرنا پس کې د پاکستان خدمت وکم او کدغنی نو از ا ٹی وی اینکر دیسی ایشوز اجاگر کم کم چی مونږ پیس کو خو هغه اگنور کی غټ خواهش می دادی چې یو ارګنایزیشن ویلفیر ارګنایزیشن جوړ کم اول د خپل کمیونټی مدد وکم او داغې نه پس د ټول هغه خلک چې کم ځپلی شوي غربت ځپلی وي.
اماد یوسفزی وویل دی پر ټولو معذورانو غږ کوي چې حوصله ونه بایلي بلکې زده کړې وکړي او پر ځان باور ولري.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې دولسمې بجې سوې. فرخنده اسد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي دوی د هیواد زیاترو لویو سیاسي ګوندونو ته هم د دوی د خوښې انتخابي نښې ورکړي دي. الیکشن کمیشن وایي دوی ته د اوو اتیاو سیاسي ګوندونو لخوا درخواستونه راغلي وو چې په دغو کې یو او یو ګوندونو ته هغه انتخابي نښې ورکړي دي چې وار لمخې هم د دوی وي. په پېښور کې تیره ورځ د نامعلومو وسوالو په ډزو کې د سیک ټولنې یو وتلی ټولنیز مشر او سوداګر وژل شوی دی. 250 کلن چرنجیت سنگ په خپل دکان کې دننه چې د پېښور ښار په سکیم چوک کې د وژل شو په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو فعالانو د هغه وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې فاټا اصلاحات بل کامی سملې په خپل نه بلکې د بلې خوا پرې منظور کړی شوی دی. پرون مازیګر په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته مولانا فضل الرحمن ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د سفران وزیر ورته باور ورکړی وو چې فاټا به د خیبر پښتونخوا برخه نه جوړوي. نن سهار د افغانستان د لوګر د مرکز کل علم خار کې د پولیسو په لومړی امنیتی حوزې موټر بمی برید شوی چې پکې درې پولیس وژل شوی دي او سلور پولیس او اته ملکیان پکې ټپیان شوی دي. د لوګر د امنیه کمانډان ویان شاپور احمدزی مشال ریډیو ته ویل په پیښه کې ککړ درې واړه بریدګر هم وژل شوی دي. په کیف کې پولیس وایي یو روسي خبریال چې یوکرین ته د سیاسي زورونو له وجې تښتېدلې وو وژل شوی دی. د یوکرین وزیر اعظم دغه پیښې تور په مسکو پورې کړې. یوکرایني چارواکي وایي خبریال آرکاډی بابچینکو پرون په کیف کې د خپل کور مخې ته په ډزو وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړ چې د شمالي کوریا یو تر ټولو لوړ پوړی چارواکي نیویارک ته په لاره دی چې د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ممکنه سرمشریزې په اړه خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې پکې به په اسرائیل د فلسطینی راکټي حمله په اړه خبرې کیږي. دا غونډه د امریکا په خواست رابلل شوې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې نن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوښتو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې په فاټا اصلاحاتي بل باندې لیکلی او وایي دا ډیر ښه ګام دی چې د قبیلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل منظور کړی شو چې تر مخ به دا عمل په دوو کالو کې سرته ورسي. ادارې وایي که څه هم حکومت دا بل پاس کړو خو په دې کې اوس هم یو شمېر مسلې دي ځکه چې په دې عمل کې د فاټا استازي له نظره وستل شوي او دا یو سنگینه غلطي ده. ادارې زیاتوي چې دا عمل به د مولانا فضل الرحمن غونته کې د سیاسي لوبغاړو لاسونه مضبوط کړي او دا ځکه چې دوی د انضمام مخالفت کوي او ټینګار کوي چې جلا صوبه په قبایلي ولس کې دا احساس پیدا کړي چې هغوی خپلې فیصلې په خپله کولی شي. د پیښور نخ پریدونکي آج ورځپاڼې هم خپلې ادارې په فاټ اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې په قبایلي سیمو کې په هر قسمه راهداري لیوي او برآمدات ټیکس باندې بندیز لګېدلې او دارنګ د اډیشنل چیف سیکرټري ایجنسی فنډ نه هم په خرچو بندیز لګېدلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې د انضمام کوم بل پاس شوی د هغې وروسته باید چې د جغرافیې او علاقې په حساب سره انتظامي چارې هم ترسره کول شروع شي او پکار ده چې د دې لپاره مؤثره او کوټلې منصوبې هم جوړې کړي شي چې ګټې یې ولس ته ورسي دا عمل په خډول سرته ورسی. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې وایي د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ د مذاکرات وروسته د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس ناصر الملک د پاکستان نگران وزیر اعظم وټاکل شو او له دې وروسته دا غو سوچ نفي وشو چې ګنې د پاکستان سیاستوال غټي او اهم فیصلې په خپل نشي کولې. ادارې وایي سیاستدانانو جسټس ناصر الملک یو غیر متنازعه مضبوط او پاین او قانون باور لرون کې شخصیت ګرځولي چاته چې د بار او د بنچ لوی تجربه ترلاسه ده. اداري اخر کې لیکي په داسې وخت کې چې د الیکشن کمیشن د سیکرټري مطابق ځنی عالمی قوتونه راتلونکي ټول ټاکنې نه کول غواړي. د کومې ثبوت چې په بلوچستان او نورو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو نه څرګندېږي، نو په نگران وزیر اعظم به لویه ذمهواري پرېوځي چې هغه دې دوران د امنیت لپاره غوره اقدامات وکړي او پاکې او رڼې ټول ټاکنې ترسره کړي، ځکه چې د جمهوریت وده هم د دې ټول ټاکنو سره تړلې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ د پخوانی چیف جسټیس ناصر الملک د نگران وزیر اعظم جوړېدل به په دغه هیواد کې د شفافو او آزادو انتخاباتو په ترسره کولو کې مهم رول ولوبوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي اروپایي هیوادونه افغانان په داسې حالات کې خپل وطن ته بیرته ستنوي چې دوی په افغانستان کې د یو خوندي ژوند او کار په اړه یو شمیر اندېښنې لري. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د سپریم کورټ یو پخوانی چیف جسټس ناصر الملک د نگران وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو فیصله یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي 2013 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال دی او د یو داسې کس نگران وزیر اعظم جوړول به د جمهوریت مضبوطولو په لور یو ښه ګام ثابت شي. ورځپاڼې ته د میډل ایسټ انسټیټیوټ یو څېړنکار عارف رفیق وایي په داسې وخت چې په پاکستان کې جمهوري ادارې د سخت فشار لاندې دي، د یو داسې کس نگران وزیر اعظم جوړېدل به دغه هیواد پر راتلونکو انتخاباتو ښه اثر پرې باسي. هغه وایي د ناصر الملک انتخاب ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه وکړه چې دا به د راتلونکو انتخاباتو په شفافه توګه کولو کې یو مثبت رول ولوبوي. نیویارک ټایمز لیکي د نگران حکومت لپاره به ټولو لوی چیلنج دا وي چې په داسې حالاتو کې شفاف او آزاده انتخابات کول یقیني کړي چې په دې وروستیو کې د زیاترو سیاسي ګوندونو له یو بل سره سخت اختلافات مخې ته راغلي دي. ځینې بیا په زیادوي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ګوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د 2000 لومړي کال راهیسې چې کله امریکا او اتحادیانو په افغانستان کې د وسوالو طالبانو خلاف جګړه پیل کړه، نو په لکونو افغانان د دغه هیواد نه په وتلو او د مهاجرت په ژوند کولو مجبور شول. ډیر پکې پاکستان او ایران ته کډه شول او دا شان ډیرو د لارو د سختۍ او تیرولو وروسته اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول او د کډوالۍ د ژوند پیل یې وکړ. خو په تیرو دوو کالو کې ځینو اروپایي هیوادونو د مهاجرت په قانون کې سختۍ راوستي او ډیر په ګرانۍ ځینو خلکو ته قانوني حیثیت ورک او دا شان په یو شمېر هیوادونو کې افغان کډوال بیرته ولېږل شول. اوس هم چې په افغانستان کې د نېټو او امریکا لخوا د وسلوالو خلاف جګړه روانه ده، ډیرو اروپایي هیوادونو دا اول چې دغه هیواد کې د امنیت وضع داسې هم خرابه نه ده چې افغانان پکې یو خوندي ژوند ونه کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان حالات لا هم داسې نه دي چې په دومره لویه شمېره کې ستانه کړل شو کډوالو ته یو ښه ژوند او روزګار ورکړي. ډیر ځوانان چې بهر هیوادونو ته د یو ښه او خوندي ژوند په تکل تللي وو، د دغه واپسي به په ځوانانو کې مایوسي خپره کړي. ډېر ستانه کړل شوي ځوانان په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې وضع سره سره د بیروزګارۍ د مسلې سره هم مخ دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکا وایي په نړۍ کې د مذهب پر نامه ځپل لا هم په پراخه کچه دوام لري. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادي په اړه د 2018 کال په کلنی ریپورت کې کړې ده. پرون په خبره سوي دې ریپورت کې د پاکستان او افغانستان په ګډون ځینې نور هیوادونه په ځانګړې توګه یاد شوي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه دا ریپورت د سی شنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو غونډې پترس کې وړاندې کړل شو. د دې غونډې مشري کوونکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل دا ریپورت د دوی د دې میشن لپاره ډیر مهم دی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دفاع وکړي. هغه وویل امریکا هم اوس او هم به په راتلونکي کې دې ته ژمنه وي چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ ساتنه وکړي. مایک پامپیو وویل په دې ریپورت کې د نړۍ په 200 هیوادونو او ترواک لاندې سیمو کې د حکومتونو ترهګرو ډلو او اشخاصو لخوا د سرغړونو په اړه معلومات وړاندې کړل شوی دی. ریپورت په پاکستان کې هم د مذهب پر نامه د خلکو د ځپل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده، چیرې چې د ریپورت په لیکنه لا هم د تحفظي ناموس رسالت په نامه قانون عملي دی. ریپورت لیکي لږ تر لږه 50 کسان د همدې قانون له مخې بندي سوي وو چې لږ تر لږه 10 ته پکې د مرګ سزا ورکړل سوي ده.
په دې رپورت کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان یادونه په ځانګړې توګه سوې ده، کوم چې د بلواګرو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وژل سوی وو، خو بیا پلټنو ښودلې وه چې هغه بې ګناه و. رپورت د افغانستان په اړه لیکي چې هلته که څوک اسلام پرېږدي او بل دین خپلوي نو مرتد ګڼل کیږي او سزا یې مرګ، بندي کېده او یا هم له جایداده محروم کېدل. رپورت د افغانستان د سپریم کورټ له حوالې لیکي چې که څه هم په دې هیواد کې بهایی عقیده د اسلام پیغمبر ته سپکاوی ګڼل کیږي، خو بیا هم په دې برخه کې د کومو ځورونو خبر مخې ته نه دی راغلی. رپورت زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې، د افغانستان څانګې او طالبانو د مذهبي اقلیتونو د وګړو په نشه کولو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې د روس او ایران نمونه هم په هغو هیوادونو کې راغلي چې د مذهب پر اساس پکې خلک ځپل کیږي. د ایران په اړه لیکل شوی چې یاد هیواد په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 تنه د خدای دښمنۍ په تور په دار کړي او د دې ترڅنګ بایان، ایسویان او سنی مسلمانان نسی پښتني ګروژنې ترې کوي او ځوروي. رپورت لیکي چې که څه هم د روس اساسي قانون مذهبي ازادي ورکړې ده، خو حکومت یې د بیلابیلو مذهبونو کسان د داسې تبلیغ په تور ځپلی چې هغوی اجازه نه درلود.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لژمنې سره سم دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي ینس سولتنبرګ وایي په جولای میاشت کې به په برسل کې د ناټو سرمشریزه یو ښه موقع وي چې مرسته کوونکي هیوادونه به پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ثبات ته خپلې راتلونکي ژمنې په ډاګه کړي. په دې اړه نور حال د نوریاس د اجمل اند پراپور کې واوري.
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سی شنبې په ورځ په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږۍ خبرې وکړي. په بروکسل کې د ناټو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 23 نیټې پورې د نړیوال مالی صندوق د افغانستان د ملي اردو لپاره 2.3 میلیارد ډالر ورکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د افغان ملي اردو د مالی صندوق د هیات په دې غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږۍ او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنی امنیتي لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي. ناټو وایي په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د راتلونکي اړتیا وړ بودیجې په اړه خبرې شوې. د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالیې وزیر اکلیل حکیمی کاوه. د ناټو عمومي منشي ینس سولتنبرګ سربیره پکې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتي پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن، په افغانستان کې د ګډې امنیتي قومندې د انتقال قومندان جنرال رابین فونس او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله. دا ناټو خبر پاڼه کې د ناټو د عمومي منشي ینس سولتنبرګ له خولې ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړې چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د سولتنبرګ له خولې وړاندې زیاته شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبولی. سولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هیوادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. د ناټو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ادارو سره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ له درې بیلابیلو بهیرونو یو دی. په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشري کوي او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي. دریم هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړخیزي امنیتی موافقه لمخي د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابرې. د افغانستان د ملي اردو د دې مالی صندوق غړو خپله مخکینۍ غونډه دا تیر کال د مئی په میاشت کې کړې وه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غله مشال رادیو خبري د افغانستان په جنوب کې یو طالب قومندان هغو کسانو ته چې د اپیمو کاروبار کوي ویلي چې خپل رابراتوارونه یا لیبارچان دي له شاري سیمو وباسي. دا له هغه ورسته چې په سیمه کې د مخدراتو کو د تولید پر مرکزونو هوایی بمباري او په کې د ولسی وګړو مرګ ژوبه زیاته شوې ده. پر دې موضوع د برتانوي ګارډین رسپانې د لیکنې مهم ټکی هارون باچا در اوروي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو مشر کمانډان ملا منان لخپل سیکرټری سره په ټلیفوني خبرو کې لاغه غوښتي چې د پیمو کاروباریانو ته وایي چې خپل لابراتوارونه د دې لپاره چې ور باندې کېدونکو هوایی حملو کې عام خلکو ته مرګ ژوبلا اوړي د استوګنې له سیمو لري یو سي. د طالبانو د دې سب شویو ټلیفوني خبرو یو کاپی برتانوي ګارډین رسپانې ترلاسه کړې. په لیکنه کې د ملا منان خبره راغستل شوې چې ویلي دي د یوې فیکټرۍ موجودیت سلګونه وګړي د هوایی حملو له خطر سره مخامخ وي. نوموړي زیاته کړې د پیمو جوړولو د فیکټرانې باید نږدې غرنیو سیمو ته انتقال شي. د افغان طالبانو چارو پوهانو د ملا منان او د سیکرټري ترمنځ د شویو ټلیفوني خبرو تصدیق کړی دی. لیکنه کاږي د هلمند لپاره د طالبانو مشر ویر لري چې د پیمو پر لابراتوارونو د امریکایانو هوایی حملې او پکې د ولسی وګړو مرګ ژوبل به په سیمه کې د طالبانو ضد احساسات وپاروي. د لیکنې تر مخه طالبان د افغانستان د پیمو د تجارت یو لوی برخه کنټرولوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د پیمو په پیداوار کې تر بل هر وخت زیاته 80% اضافه ریکارډ شوې. لیکن وايي د امریکا هوایی ځواک غواړي په افغانستان کې د پیمو د تولید پر مرکزونو د خپل حملو په ترڅ کې طالبان له هغه شاوخوا 200 میلیونو ډالرو څخه محروم کړي چې د مخدره موادو د قاچاق له لارې هر کال پیدا کوي. د امریکا هوایی ځواک د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پیمو پر کارخانو درې برابر زیاتې حملې کړې دي. په لیکنه کې راغلي په هلمند کې د طالبانو مشر ملا منان خپل سیکرټري ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د سیمې خلکو ته باید په سختۍ سره وویل شي چې که د کورونو درنه د پیمو له جوړولو لاس وانخلي نو بندي بشي. لیکنه زیاتوي طالبان د مخدره توکو په کاروبار کې لاس تړل رسمن ردوي خو ځایي خلک وایي هغوی د پیمو پر فصل 10% مالیه اخلي چې په خبره په رستیو کې په دغه ټکس کې یو څه اضافه هم کړی ده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو اوس خبره ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
اسمه جغله مشال رادیو خاوري ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو عاملونو ته زیاتره وخت سزا نه ورکول کیږي. په هغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو سیاسي دفتر یوناما او د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر پرون خپور کړ د کمزوري عدلي او قضایي نظام ترڅنګ جرګې او امریکې د تشدد شذنه قربانیانو ته د عدالت د سم تطبیق یو مهم خند ګڼل سوی دی. په دې اړه نور حال نوریاس نوري راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وای د ښځو په وړاندې د تشدد د پیښو په دوسیو کې جرګې او مرکې اکثرا د دې سبب شوی چې مشکوک مجرمان محاکمه نشي او سزا ورنکړل شي. یو نماوي اکثره وختونه خزینه قربانیان له مرکچیانو سره چې د افغانستان په ټولنه کې ډیر دود دی او د قومي مشرانو محلي او سیمه ییزو شوراګانو په منځګړی توپ لانجی هواریږي، یو جول جاړی ته اړېستل کیږي او موافقه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر زید راد الحسین وویل کله چې ښځه یا نجلۍ وهل شوې، معیوبه شوې یا وژل شوې، او یا هم ښځه چې د ناموسۍ وژنې په نوم د یوې ناولې پدیدې ښکار شوې، منځګړیتوب اکثرا د خشونت دا ډول پیښو ته عادي بڼه ورکړې او هغه د دې سبب شوې چې دا ډول پیښې لا ډېرې تکرار شي. الحسین زیاته کړه دغه دود همداشان د ښځو په ځان ویسا او په ټوله کې پر عدلي سیستم د خلکو باور هم کمزوری کړی دی. د عدالت او معافیت په نوم د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د پیښو منځګړیتوب په راپور کې د 2015 کال د اګست له میاشتې تر د 2018 کال د دسمبر تر 1 دېرشمې پورې د ښځو په وړاندې د تشدد 210 ثبت شوي دوسیې ارزول شوي دي. د قتل او ناموسۍ وژنې 280 قضیې هم په 2014 او 2018 کلونو کې څېړل شوي، او دغه راز له شاوخوا 1826 مرکچیانو یا منځګړو سره هم خبرې اترې شوې دي. په راپور کې هم د هغو ښځو چې له ادارو سره شکایتونه ثبت کړي خو وروسته د جرګو او مرکو له امله له هغو تېرې شوي د تجربو یادونه شوې ده. ډېرو ښځو چې د دغه راپور لپاره ورسره مرکې شوي دي ویلي دي چې د کورنۍ او د ټولنې د غړو لخوا ډېر تر فشار لاندې راغلي چې د جرګو او مرکو فیصلو ته غاړه کېږدي. یو شمېر نور بیا ویلي چې دوی په خپله جرګې او مرکې غوره ګڼلي ځکه د دوی په باور عدلي او قضایي سیستم د فساد دی او په ګډون ډېر نیمګړی دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې جرګو او مرکو ته دغه راز په دې خاطر هم ارزښت ورکول شوی چې شکایتونه او دعواوې ژر فیصله کوي. همایرا ثاقب چې د ښځو د حقونو یوه فعاله ده ازادي راډیو ته هم دا ومنله چې په ټولنه کې موجوده دودونو تر ډیره د ښځینه قربانیانو د عدالت د تطبیق مخه ډپ کړې ده. میرمن ثاقب د ښځو په وړاندې د تشدد د څو مواردو یادونه وکړه. په بدو کې د ښځو ورکول د جرګو او مرکو یوه بېلګه ده. په بل مورد د جنسي تجاوز په مسله کې ښځه مجبوره ده چې له هغه سړي سره چې تجاوز یې پرې کړی واده وکړي. بله مسله د قانون نه تطبیق کېدل دي. د جنسي ځورونې قانون لرو خو په خواشینۍ سره هغه نه تطبیق کېږي ځکه په ټولنه کې لیدلوری په سازش او روغې جوړې څرخي او اندا چې قاضیان هم تر ډېره د جزا له قانون څخه کار اخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموت وویل د دغه راپور نتیجې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د تشدد د ښځینه قربانیانو په برخه کې د عدالت په تطبیق کې ډېرې ستونزې شته. یا ماموت وویل که څه هم د افغانستان حکومت د حساب ورکولو په برخه کې مشخص اقدامات کړي او زموږ په راپور کې هم د دې یادونه شوې، خو واقعیت دا دی چې د ښځو په وړاندې وحشیانه تشدد دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري سپوږمۍ د ساينس د معلوماتو لمخې یو سیاره ده او د لمر څخه رڼا اخلي، خو زاړه پال پښتانه بیا ګڼي چې سپوږمۍ شایسته رڼا او روشانه ده ځکه خو یې د شایست لپاره هم استعمالوي. همدارنګه ساينس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپل مفکوره لري، خو کلیوال پښتانه چې پر سپوږمۍ مین دي وای پر مځکه ګناهونه زیات شوي نو ځکه سپوږمۍ تندر ونیوله. نجیب عامر د سپوږمۍ او پښتنو ترمنځ په رښتې یو راپور جوړ کړی چې په نرمي موسیقي پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د خایس یو لوی استعاره، تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی، چرته چې برېښنا نه و او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګری وي، نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولي. او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند، شاعرۍ، ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د 14مې شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي، نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری، تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزورې وي د میاشتې د پیل سپوږمۍ نشي لیدلی، ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر یې تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي، بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقیدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي.
حاجی ظاهر شاه چې په مشر باچا سیب مشهور دی د پیښور د غریب آباد اوسیدونکی دی او اوس مهال عمر لا 30 کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل:
مونږ به بازاري نه چې الله تعالی چې دی د عوامو نه ناراضه شوی دی. الله تعالی چې دی مسجد خوږ مې چې دی کندر مې ولیدا الله تعالی یو نظاره ورته کوي. یا چې به خفه و چې بالکل تامه کې وته خدای سمه له قیامت راځو او په مونږ ټول خلک به کورونو کې ډېر خفه ناست او دواګانې او څارونه به یې ټول چې یا الله خیر وکړي.
د ثوابی اوسیدونکو شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وای سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته د هغه یو ځلا پخوانی دی چې یو سندر یم د هغې کلندر صاحب یو نظم هم لیکلی وو چې یې سپینې سپوږمۍ تا به څوک لوبوي د سربند یو نواده شي زلمي خوب زنګوي. سپوږمۍ سره سره زموږ بلاش په شاعرۍ کې هم په ټپو کې هم په چاربیتو کې هم لکه څنګه چې تاسو ووایي نو پښتانه په رڼا مین خلک دی، پښتانه په ښکلا مین خلک دی. نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه محبت او تعلق چې کوم دی دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرم دی او کېږي نو.
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او خای په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلی وو چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تلی شي او کنه پښتانه، خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مدار ته رسېږي د ځمکې خوا ته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومېږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا ده توره شپه ده چې دا واقعاً ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایي سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پرېوځي او بیا ځمکې ته رسېږي، خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي نو بیا سپوږمۍ د معمول په څیر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.